پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد سپای مختوری السلام علیکم وړاندې مول دې خبرو چې په آر کې چارواکي شمنه کوي چې ډیر ژر به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس معرفي شي د هلمند د سلګونو ښوونکو د اعتصاب په اړه هم اورېدل شي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو صالح محمد صالح اوروي
دفاع وزارت وی په بیلابیل ولایتونو کې تر اویا زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي په اورزګان کې چارواکي وایي چې په شری دښته ماشومانو شمیر زیات سوی دی راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر فیصله کړې چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو لرې کېدل دي دوام پیدا کړي د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر اویا زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي د دغو تعرضي او تهاجمي پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې په تیرو څلورو ساعتونو کې سوي شپږ اویا مخالف وسلوال وژل سوي او څوارلس تنه مشکوک کسان نیول سوي دي ویلامیه وایي چې په وژل سوو وسلوالو کې د وسلوالو طالبانو درې سیمه ییز قوماندانان هم شامل دي دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په ننګرهار لغمان نورستان غزني اروزګان هرات نیمروز فاریاب او جوزجان ولایتونو کې سوي دي د ملي اردو د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي د دولت کوم مخالف ډلې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې بل خو د لغمان ولایتي اداره وایي د لنګر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر پټنځایونو په بمباری کې څلور دولت ضد وسلوال وژل سوي دي د لغمان ولایت د مطبوعاتي دفتر پیلامیه کې ویل سوي چې دغه بمباری پرون ماپښین سوي ده پیلامیه کې ویل سوي د مخالفانو دغه ډلې په سیمه کې وخت نا وخت پر افغان امنیتي قواوو حمله کولې په اورزګان ولایت کې په شری دښته ماشومان شمیر زیات سوی دی د ولایتي روغتون د داخله برخې مسول ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی وایي چې په شری ډیری اخته ماشومان له نور ولسوالیو مرکز ترین کوټ ته کډه سوي دي د علت دغو ماشومانو ته د واکسین نه ورکول شو ولی دی
د اورزګان ولایت په مرکز په ترین کوټ کې د شری واقعیت ډیر زیات شوی دی لامل هم د واکسین نه تطبیق دی تقریبا د 80% واقعیت دغه یعنی نظر د پخوا پر طلبان ډیر شوی دی
دبد اصل کې د چې په ورستیو کې راپورونه ورکول سوي چې په اورزګان ولایت کې زیاتره روغتیایي مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي دي په اورزګان کې د روغتیا ریاست مسولان وایي چې هڅه کوي لور پروتو سیمو ته د شری واکسین د تطبیق لپاره ډلې ولېږي چارواکو نه دی ویلي چې دقیقا په شری سرخکان د اخته کوچنیانو شمیر څو ته رسیدل لري د راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو لرې کېدل د دوام پیدا کړي تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړې چې تر اوسه پورې نافذ ده رویټرز نیویارک ټایمز او بلومبرګ د هغو کسانو په حواله چې د ترامپ پریکړه یې له نږدې څارلې راپور ورکړی چې سپینه ماڼۍ په پام کې لري د ترامپ دغه پریکړه نن ناوخته اعلان کړي د رسنیو راپورونه وایي په عین حال کې ترامپ فیصله کړې چې په اټومي موافقه کې د امریکا مکلفیتونو ته په پام سره د ایران پر مرکزی بانک او د تیلو پر صنعت به لبندیز ته خړډه وکړي د اټومي موافقې لمخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي د امریکا ولسمشر فیصله کړې چې پر ایران نیوی او هدفمند بندیزونه ولګوي روسیه د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند استازو هغه تازه راپور رد کړ چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کوي د امریکا په سنا کې د ډیموکراتو استازو دغه راپور د چهارشنبه په ورځ خپور شو د اول وار دی چې د امریکا د سنا غړي د رسمي توګه روسیه د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې په لاس وهنی تورنوي په دې راپور کې د امریکا د سنا ډیموکراتو استازو له دوه لسیزو څخه په زیات موده کې د اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د اغیز لپاره د روسیې هڅې څېړلې دي خو د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف تیر ورځ ویل ټول هغه تورونه چې د نور هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه لګول سوي بې بنسټ دي پیسکوف دغه زیاته کړې چې دا ډول تورونه د امریکا او روسیې دوه اړخیز اړیکې نور هم خرابوي د پنځمې پورز د ایران او عراق پولې ته نږدې او د ایران په نورو سیمو کې د زلزلې یو لړ خفیف ټکنونه احساسي ویلي راپور نوې چې د زلزلې ډیری ټکنونه په هغه سیمه کې و چې د نومبر میاشت کې په کې یوې سخت زلزلې تر 500 ډیر کسان مړه کړي و د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د زلزلې په پرونیو ټکنونه کې د سرور کسانو د سرسری ټپې کېدو او په کمی اندازې دوراني راپورونه ورکول سوي دي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیه کې د اداري فساد پر ضد د فعال الکسی ناوالنی د انتخاباتي مبارزو ملاتړ کړی دی. شغلی پوتین د پنجشنبې پر ورځ دا خبره د روسیې رسنیو د مسؤول مدیرانو سره په کتنه کې پرته لدی چې په دې اړه شواهد وړاندې کړي یاده کړې ده. الکسی ناوالنی غوښتل چې د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې په ترسره په پام کې دي، ولادیمیر پوتین په وړاندې کاندید سي. خو د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل ناوالنی له دې کبله چې پخوانی جرمی دوسیه لري د کاندیداتوري په شرایطو برابر نه دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون دغه پریکړه غندلې ده. د ولادیمیر پوتین په وینا الکسی ناوالنی یوازینی کس نه دی چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره په شرایطو پوره نه دی ګڼل سوی. او د یونان او مقدونیا چارواکي وایي دوی ډیره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو هڅه شخړه هواره کړي. د یونان صدر اعظم سیپراس ویلي د دې موضوع د هواري لپاره د فرصت یوه کړکۍ ویني. نوموړي د پنجشنبې پر ورځ د یونان له ارتودوکس کلیسا وغوښتل چې ګاونډي هیواد ته د مقدونیا د نوم کارولو په وړاندې چې یونان هم خپل یو شمالي ولایت ته کاروي له مخالفت څخه ډډه وکړي. سیپراس د یونان دولتي تلویزیون ته ویل باور لري چې په دې اړه توافق د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د یونان د بهرنیو چارو وزیر نیکوف کوټسیاس په دې اونۍ کې د یونان د مقدونیا یادونه وکړه چې اتن به د خپل شمالي ګاونډي هیواد په نوم ومني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ارګ ژمنه کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره بل دریو معرفي شوی غړیو یو تن انتخاب شي.
ډیر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیسیون ته ورسی چې هغه په ټول معیارونو برابر وي او دا کار به ډیر ژر وشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې ولې په سلګونو شونکو اعتصاب کړی.
دا دریم ماشه چې موږ ته پیسې نه راکړي او موږ اړین ودی ته چې دا ولې دوی موږ سره داسې کوي.
د حقیقت سره په پروګرام کې به واوري چې څه شی د دې باعث شوی چې د افغانستان د ګمرکونو عواید زیات شي.
حساب کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې.
د افغانستان جمهوریت ریاستوي چې د غوراوي کمیټې درې تنه ولسمشر ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیتوب په هدف معرفي شوې دي. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د دې کمیټې له لوري ولسمشر ته ورپېژندل شوې دي. خو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې اکسین پر دغه انتخاب انتقاد لري. نور حال لکابل له اکرام الله اکرام څخه اخلو. اکرام صاحب،
وروسته له هغه چې د انتخاباتو لپاره د غړو د معرفي کولو د غوراوي کمیټې درې تنه نوماندان معرفي کړل، جمهوریت ریاست که هم دقیقه نیټه نه خی خوای، ولسمشر با ډیر ژر د دې درې کسانو له ډلې یوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس په توګه وټاکي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل چې سید حفیظ الله هاشمی او الرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د دې کمیټې له لوري 13 ورځ ناوخته ولسمشر ته معرفي شول.
ملي وحدت حکومت ځنګړې ډول شغله ولسمشر باندې ډېر ژر د غدري او نوماندانو سره ځنګړې مرکې وکړي یا انټرویو هم صاحبو سره وکړي او ډېر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیسیون ته ورسی چې هغه په ټول معیارونو برابر وي او دا کار به ډېر ژر وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس نجیب الله احمدزی لري کېدو وروسته د روان لمریز کال د جدي په شپږمه ولسمشر محمد اشرف غنی د غوراوي کمیټې وټاکل تر څو د کمیسیون لپاره یو بل غړی ور معرفي کړي. راپور نو وايي د کمیټې ته د کار لپاره نږدې 80 کسانو خپل اسناد سپارلي و چې د اسنادو له ارزیبي کولو او ازموینې اخیستو وروسته ترې درې تنه ولسمشر ته معرفي کړل. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1990 مریض کال د سرطان شپږمه د پارلماني ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ورځې لپاره ټاکلې ده. له بل خوا د انتخاباتو لپاره مدني ټولنې شبکې اکسین د انتخاباتو د غوراوي کمیټې کار د انتخاباتو د قانون خلاف بللې ویلې دي. هر کس چې د دې کمیټې لخوا معرفي کیږي قانوني مشروعیت نه لري او کارونه باید د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون منفي تاثیرات ولري. د دې شبکې رئیس سپینغر جانداد ازادي راډیو ته وویل
کار کمیته گزینش به اساس قانون انتخابات طوری که به شما معلوم است غیر قانونی است و نگرانی ما ایست که کمیته گزینش هر کسی را که تعیین میکنه طبعا او فردام چون از طریق یک پروسی غیر قانونی میآید شاید مشروعیت قانونیش بسیار ضعیف باشه و این امکان داره که تاثیر بسیار منفی بالای کمیسیون و اداره کمیسیون داشته باشه.
خود افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث ویلي هغه کسان چې د غوراوي کمیټې له لوري معرفي شوي با تجربه او مسلکي کسان دي. ښاغلی حارث وایي که د دې کسانو په کارونو کې سیاسي ګوندي او قومي مداخلې ونشي او هغوی دا پروسه په سمه توګه مدیریت کړي نو راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي. بلی شي برسې
مننه اکرام الله اکرام. په همدې موضوع به د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر واخلو خو چې دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. رشید صاحب خبرونې ته شرغلی
ډېر
مننه. رشید صاحب راپور مو واورېدو زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور. په دې راپور کې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین انتقاد درلود. ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته. موږ هم په دې اړه باندې خپله دریځ مخکې غوره کړی وو چې د غوړوي کمیټې دوه زره بار کې هغه خپل قانوني مشروعیت نه درلود واقعا، ځکه چې په د ټاکنو قانون پر اساس ولسمشر دا واک لري صرفان چې کله په کمیسیون کې یو غړی عزل کیږي یا استعفا کوي یا فوت کیږي نو هغه دغه پخواني لست نه یو تن د قومي او جنسیتي ترکیب په پام کې لرلو سره هغه د کمیسیون د غړي په توګه ټاکي. دا چې په حکومت کې موږ ستونزې لرو هلته سیاسي شریکان دي، توافق د شریکانو په افرادو باندې په پخوا کې هم یو جدي مسله او معضله وه او اوس هم، نو موږ پیدا کړل چې په غلس باندې یعنی توافق نه و پر افرادو باندې په حکومت کې زما په موجود نه و، نو موږ له خاطر ولسمشر د مجبوریت په اساس باندې قانون مات کړ او بالاخره لاړه د غړي کمیټې خواته چې په دوهم ځل باندې هغه جوړه کړه. اوس افراد معرفي شول په افرادو کې موږ بېلابېل بګراوندونه لرو
رشید صاحب او بخشی که همدی مسئله تراشو هم دغه درې کسان چې معرفي شوی دی حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازای وطن دوست، ستاسو په باور دا کسان د دې وړ دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ریاست وټاکل شي یو کس له دوی څخه؟ یعنی مسلکی دی
د افراد پاره باندې منفی قضاوت ته کوم شی عادلانه به نه وي. ته کوم ځای پر دغه درې کسانو چې په ځنامه د دې وړې بیل بیکګراوند د لوی خاوند د دوه د ټاکنو بس کې یو خو متخصص پاتې شوی دی تقریبا د اساسي قانون دورې د خو د ټاکنو بس کې کار کوي. خاوند قادرزاده هم پولیسي دی کې یو خو فعال استازي دی او تقریبا من کولی شم وایي چې هغه هم کولی شي په دغه برخه کې مثبت اغېز ولري. او ښاغلی هاشمي هم له اساسي قانون په دې په کوم ډول پروسو او مسایلو کې دخیل ده او اوس هم یو مدیریتي پوست لري. نو فکر کوم چې درې واړه مناسب کسان دي ول یو څوک بیا هم شته. زه یادونه وکړم هغه دا ده چې بیا هم توافق موضوع به په ځینو باندې ستونزمنه وي، یعنې ولسمشر او اجرا رئیس به په اسانۍ باندې ونیسي کولی چې په ځینو باندې توافق وکړي ول دا چې بالاخره په درې واړه کې کوم یو جدي پسلا راځي هغه به د وخت باندې قضاوت وکړي.
دا خو طبیعي خبره ده چې په درو کسانو کې به په یوه توافق کوي او د اختلاف نظر به موجود وي، لیکن رشید صاحب که چیرته یو کس له دغو نه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه معرفي شي د انتخاباتو په ترسره کولو کې به ځنډ او خنډ رامنځته نه شي؟ یعنی وخت کافي دی چې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي؟
یو شی باید واضح کړم چې کوم کس له دې نه غوره کېږي هغه د ټاکنو کمیسیون د رئیس په توګه باندې حکومت نه شي کولی چې هغه معرفي کړي. یعنې هغه به د غړي په توګه معرفي کېږي او د ټاکنو کمیسیون کې به له سره ټاکنه کېږي په اخر کې او یو تن به د رئیس په توګه انتخاب کېږي. ولې یو شی باید ووایم چې یو فرد نه شي کولی چې بالاخره هغه ټول تصویر د ټاکنو ته بدلون ورکړي. په تاکونو برخه کې سندېږي ولې کوم دي کولای شي چې دا څنګه مسائل تنظیم کړي او یو خل نور خود برابر کړي چې چې اوس په کمیسیون کې مو دي چې هغه دا چې آلته یو څه مدیریت او بل اخره ثابت دی نورې موجود نه دي تاکونو په نور باندې زه به پاتې چې انشاء الله په دې کې حاله چې موږ تاکل شي دا کار به وکړي چې د تاکونو د کمیسیون د غړو سره به په ګډه باندې کړئ شي نو یو څه وکړي او که د خپل په چې به هغه مطمئنه چې د تاکونو په مدیریت کې یو څه بدلون راشي
یعنی تاسو په دې باور یاست چې د لدغو درغو دریو کسانو که یو کس کمیسیون ته لاره پیدا کړي دی باید د کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل شي
زه فکر کوم چې د موجوده غړو نه دغه درې وړ کې هر چې کمیسیون معرفي شي د ریاست لپاره وړ غړو نسبت نور غړو چې په کمیسیون کې موجود دي
نو دا خو بیا د کمیسیون پرېکړه ده چې کوم یو انتخابوي
دقیقا ما هم ویل که دا دنیل تان دی کمیسیون تا او دیگر پتو دا پاتی که گیزی بیدر مطمئن من چی مگا یو که بدلون ویلی پا دیر تاکنو دیر نسی پا برخه که او که آل تا دیر ایس پتو دیر خواب سی شاید چی یا او ستر سنه سپر دا مسائل که تغییر راسی او بلاخره دی بودیت برخه که مگا مثبت بدلون ویلی
یوسف رشید افغانستان دا آزاد و عادلانه انتخابات و اجرایی ریس مننه چو پخبرونه که مبرخه را سر واخسته
راپور زموږ قضاوت ستاسو
اساسي رادو په منځني سبا 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري په شمال زون کې د نړۍ د آزادو رسنیو خدمات تر بنسټ مسولان وای چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو چارواکي په موقع سره خبريالانو ته معلومات نه ورکوي په بلخ ولایت کې ګنشمیر خبريالان هم د دولتي ادارو مسولان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورنوي مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریفه راپور لري
په شمال ځون کې د نړۍ د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسولانه وایي چې په بلخ کې دولتي بنسټونه په خپل وخت سره خبريانو ته معلومات نه ورکوي په شمال ځون کې د نړۍ دفتر مشر مبین سای ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بلخ کې د دولتي ادارو د چارواکو لخوا نقص کیږي او د عمل سبب شوی چې خبريالان هم نشي کولای له دې ولایت څخه د پیښو حقيقي معلومات په موقع سره خبره کړي اغلی سای ازی رادیو ته وویل
ما تر یک سال گذشته شکایت متعدد را داشتیم از
موږ د تیری وکال را پدی خو د خبریالانو څخه شکایتونه ترلاسه کړی دي چې د دولتي ادارو مشران په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه شریکوي دوی حتی په ځین مواردو کې مرکه نه کوي او د معلوماتو له شریکولو ډډه هم کوي په بلخ کې د مختلفو رسنیو مسؤلانو وایي د محلي ادارې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورن بولي او ادعا کوي چې اکثرا د بلخ ولایت مقام د امنیت قوماندانۍ د پوهنې ریاست او د امیر اختیار ریاست د خبریالانو سره دوه ګونی چلند ترسره کوي په مزار شریف کې آزاد خبریال احمد نبی رفعت ازادي راډیو ته وویل چې دولتي بنسټونه خاصا د امنیت قوماندانۍ دقیق او تازه اطلاعات له رسنیو سره نه شریکوي هغه وویل
احمد نبی رفعت هستم خبرنگار در مزار شریف ارگان‌های محلی به موقعش به وقتش برای خبرنگارا اطلاعات دقیق نمیتن و اینمی یگانه مشکل خبرنگارا میباشه ارگان‌هایی که به موقعش اطلاعات نمیتن تمام ارگان‌ها میباشد قماندانی گرفته تا معارف و شفاخانه و مقام ولایت که در وقت معینش برای ما اطلاعات نمیدهد
په شمال زون کې د نای دفتر مشر مبین سایی وایي چې خبریالان په خپل کارځایونو کې هم لا تپتی خوالی او رواني ستونزې سره مخ دي د نای دفتر د مشر وایي چې د معاشاتو کمواله د خبریال مسلکي کار ته د لازمې پاملرنې نه موجودیت د هغوی اخراج او تهدید له هغه نورو ستونزو شمېرل کی چې د بل خبریالانو سره لاس او ګریوان دي د سجنا نیوز خبری آژانس خبریال ادریس مهربی وایي چې خبریالان له دولتي بنسټونو څخه د معلوماتو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ په خپلو کاري بنسټونو کې هم لګن شپې ستونزو سره مخ دي هغه وویل
ادریس مهربی سم خبرنگار در بلخ دری ولایت و خبرنگاران با مشکلات زیادی موجود هستند به خصوص عدم دسترسی به اطلاعات که نهادهای زیادی در این ولایت هستند که اطلاعات با آسانی با خبرنگارا شریک نمی سازه همچنان خبرنگاران در دفاترشان و محل کارشان با مشکلات دیگری هم مثل مشکلات مالی مواجه هستند که تا حال به این مشکلات توجه جدی صورت نگرفته
معلومات تا په موقع سره د خبریالانو د لاسرسي ستونزمه د بلخ د امنیت قماندانۍ له مطبوعاتي مسول شیرجان دورانی سره شریکه کړه دورانی د نای دفتر د مسولانو د ادعاو پر ډول سره وایي چې دوی هر کله په موقع سره ماسق معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دورانی زیاته کړه
هر کړی چې پولیس تومره خبری کانفرنسونو ته حاضریږي او خبریالانو ته معلومات ورکوي، بل هیڅ تاسو بنسټ نه دی چې خبریالانو سره معلومات شریک کړي. په داسې حال کې د نای دفتر مسؤلان په بلخ ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه څرګندوي، چې په تازګۍ سره د شمال زون د خبریالانو ټولنې اعلان وکړ چې شمالي ولایتونو کې په رسنیو کې د ښځو ونډه 1.5% کمه شوې ده. مجیب رحمان، حبیب زی، آزادي رادیو، مزار شریف.
په خوست کې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي د یاد مرغانو د والګي مثبت نقش تشخیص شوی دی. په دې اړه باوران په خبرونه کې واوري خوص یو نړیواله موضوع راخلو. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې د ایران او شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه د اوس لپاره ومني او متحد ایالات تریونه باسي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په عین حال کې تمه ده چې د ترامپ اداره له دې موافقې سره د ژمنتیا ترڅنګ د امریکا لخوا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د ایران د اټومي موافقې په اړه د سپینې ماڼۍ د نوي اعلان جزئیات څه دي؟
بله، ډېره زیاته مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې پر ایران د هغو بندیزونو د لرې کولو کار ته به دوام ورکوي چې له ایران سره په اټومي موافقه کې د هغو ژمنه شوې وه. له دې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې جزئیات په خپل حال پاتې کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې او بلومبرګ خبرونې تیره شپه ناوخته د باوري سرچینو په حواله راپور ورکړ چې سپینه ماڼۍ د ټرمپ د پریکړې جزئیات ښایي نن اعلان کړي. په راپورونو کې ویل شوي چې که څه هم ټرمپ به له ایران سره په اټومي موافقه کې د امریکا له ژمنې سره سم د ایران پر مرکزي بانک او د تیلو پر سکتور د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د امریکا پر مکلفیتونو عمل وکړي، خو په عین حال کې پریکړه کړې چې پر ایران نور نوي بندیزونه ولګوي. ټرمپ پرون ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د خپل ملي امنیت د سلاکارانو له ټیم سره تر کتنې وروسته پریکړه وکړه چې امریکا به د اوس لپاره د ایران له اټومي موافقې سره ژمنه پاتې کیږي. خو د امریکا د خزانې وزیر سټیف مانوچن پرون له دې مخکې ویلي وو چې دی فکر کوي ټرمپ ښایي پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ټرمپ ښایي همداراز د امریکا کانګرس او خپلو اروپایي متحدانو ته نوی مهلت وټاکي چې یا له ایران سره اټومي موافقه د دله خوخي سره سم تعدیل کړي کنه متحده ایالات به له دې موافقه نه وزي.
بله، تکلسب څه پیښ شول چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ناڅاب خپل پریکړه بدل کړه؟ مخکې خوده سویل کېدل چې شایده مخالفت ورسره وکړي.
سیده، ولسمشر ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقه ډیر مخالف او سخت انتقادونه یې پرې کول. خو د امریکا د ژمنتیا په مسله کې هم له دې موافقې سره د امریکا د ژمنتیا په مسله کې هم دی زړه نازړه و. خو د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې د ګڼ شمېر نږدې همکارانو سپارښتنه ورته کوله چې له دې تړون څخه دې نه وځي، او همداراز ټرمپ د امریکا د اروپایي متحدانو لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د موافقې ته درناوی وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی پرون سهار پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې د ایران اټومي موافقې ته درناوی وکړي. هغې وویل چې دا موافقه نتیجه ورکوي. میرمن موګیرینی چې په بروکسل کې د ایران او همداراز د جرمني، فرانسې او برتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کولې وویل چې دا موافقه به خپل هدف ته چې د اټومي وسلو له جوړولو د ایران راګرځول دي ورسیږي، او دا موافقه به ترلاسه کړي. نو ستاسو خبره سمه ده چې دا تغییر ناڅاپي و، مګر پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې هم د کانګرس د ځینو غړو لخوا او هم د اروپایي متحدانو لخوا یو لړ فشارونه وو.
مننه. یعنی پرونی غونډه چې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د یو شمېر وزیرانو او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ وشوه، د تلار هوار کړه چې په ټرمپ باندې نور فشار هم راشي او له ایران سره اټومي موافقه بیا هم ومني.
دقیقا همدغه څه ده چې د تاسو وایي. د اروپا فشارونه امریکا له پامه نشي غورځولای په دې خاطر چې د متحده ایالاتو هغه اصلي هم په اقتصادي مسایلو کې او هم په سیاسي برخه کې لوی متحد هیوادونه په اروپا کې دي، او چون دوی د دې پریکړې د عملي کېدو او یعنی د اغیزمن پاتې کېدو پلویانو او زیات پر دې باندې ټینګار کاوه، نو ځکه ولس مشر ټرمپ هم د دوی خبره لپامن شوی غورځولې.
او د اصلي تړون اکثریت غړي هم اروپای د اروپای ټولنې غړي هیوادونه
شپږ ارخونه چې دا موافقه له ایران سره لاسلیک کړي، یوازې یو پکې متحد ایالات دي، پاتې پنځه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي او جرمني دي چې اکثرا اروپایي هیوادونه دي.
احمد تکل، مننه.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو د نن ورځې په بل سات خبرونه کې، یعنی د درو پورې وبخشي، ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نورستان په اړه خبرې کوو. د نورستان والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، د نورستان لوالي خپلې پوښتنې وکړي. دغه پوښتنې ډېرې مهمې دي چې څنګه په نورستان کې د بیا رغونې چارې مخته تللی شي، کوم کارونه چې په نورستان کې شوي دي هغه باید تقدیر شي. هر وخت منفی خبری هم شای ډیره ګټور نوي، خو مثبت انتقاد هر وخت په دې شک نشته چې پرمختګ ته لار هواروي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان په ګمرکونو کې د عوایدو ته زیاتېدو مسله د ګمرکونو لوی مسول سره چېړو. خو اوس په د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې سره واورو.
تاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د مستسیم څخه تاسو ته دا پیغام جوړم. روزجان د وسیمه د لشکرګاه مرم سیمه د 8 کیلومتر سړک د خان دوکا پار دی په دالا زلس کال موسسه په راځي په سیب باندې نه خکېږي جوړې نه زما د ورو مقامه څخه دا هیله ده چې دا زموږ و سړک ته پنځه توګه پام وکړي. د ازادي راډیو د ټولو همکارانو د شکر کارکردګۍ څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول کارکونکو د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان دولت څخه تقاضا کوم د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه د افغانستان بندیان په لوچرخه کې ولې پر دې پښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته تلس کال شل کال قیدنی ورکړی دي او دوی ټول په مابس کې مریضان دي. دور تبدیلی د ولایتو بندې په درې کال څلور کال کې پایواز نشي ورته راتلای. دا زموږ ژغ به ټولو مسؤلینو ته ورسوي. حقوق بشر ته سرنوالانو ته سلام خطابم.
السلام علیکم، زه محمد کریم د پکتیکا ولایت یو خپل ول صالحینه یو سپیل لکړی څخه زه د پکتیکا و محمد الیاس سعادت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ د یو تفصیل ول صالح تر تفصیل فکر کې مقصد نشته. یو مقصد دې متا ځانه هغه دا چې ولاد دی اواز تعمیر لري او کوتي په پاسپټ نه لري. هم دا څو کالو راځي چې هغه ولاد دی خوندې نه لري. ټول تفصیل او چې د محمد الیاس سعادت څخه د پکتیکا و دا هیله لرم چې دا موږ ته ښوونځی جوړ کړي او دا ښوونځی مو راته فعال شي. نور ښوونځي راته جوړ کړي. موږ ماشومان مرکزي لیسې ته روانې ډېر څنګه چې هغه ډېر مشکلاتو سره مخامخ کېږي. ورسلام په احترام.
د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې د یو تحقیق په اړه لیسمت څارونه وره.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره په دو پلانونو کار کوي چې د یو پر اساس به څلور کواد کاپټر ته ورته ستور بیړۍ د زحل قمر ټایټان ته ولي شي چې د یوې شهابي ډبرې نمونې ټولې کړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د راپور پر اساس دا دو پلانونه د هغو دولسو وړاندیزونو برخه دي چې د ناسا په نویو پولیو یا نیو فرنټیرز پروګرام کې یادونه شوې او اوس ناسا د یو د عملی کولو په لټه کې ده. هغه څلور کواد کاپټرونه سفینې چې ټاکل شوې ده ټایټان ته واستول شي ډارګن فلای نومیږي. دا به لومړی ځل وي چې یو الوتونکی روبوټ یو داسې قمر ته استول کیږي چې په اړه یې ډېر معلومات نشته. د ناسا له لوري دا استول کیدونکی ستورویړی یا الوتونکی روبوټ د ستورو د سترو ارګانیکو مالیکولونو د پیژندلو یا تشخیص وړتیا لري. دا سفینه به د ټایټان پرخي وارزوي او نمونې به مځکې ته راولي شي. مځکې ته به د 2028 میلادي کال په نومبر کې راورسی شي.
اسدی راډیو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 خبري شي. د لنډو خبرونو بخره رسیدل د سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر اویا زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د لغمان ولایتي اداره وایي د الینګر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر پټن ځایونو په بمباري کې 4 دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اورزګان کې ولایتي چارواکي وایي چې په شری د اخته ماشومان شمیر زیات سوی دی. خدای ویلې چې دقیقا څومره ماشومان په دې ناروغي اخته دي. راپور نوې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو لری کېدل د دوام پیدا کړي. روسي د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند د استازو هغه تازه راپور رد کړ چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کوي. د پنځمه په ورځ د ایران او عراق پولې ته نږدې او د ایران په نورو سیمو کې د زلزلې ځینې خفیف ټکانونه احساس سوي دي. راپور نوې چې د زلزلې ډیر ټکانونه په هغه سیمه کې و چې د نومبر میاشت کې په کې سخت زلزلې تر 500 ډیر کسان مړ کړي وو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو په روسیه کې د اداري فساد پر ضد فعال الکسی ناوالنی د انتخاباتي مبارزو ملاتړ کړی. ښاغلی پوتین د پنځمه پرز دا خبره د روسي رسنیو د مسؤل مدیرانو سره په کتنه کې پرتل دی چې په دې اړه شواهد وړاندې کړي ده. د یونان او مقدونیا چارواکي وایي دوی ډیره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو شخړه هواره کړي.
په خوست کې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي یا د مرغانو والګي مثبت پیښې تشخیص شوې دي. چارواکي وایي چې دغه ناروغي اوس مهال یوازې په وحشي الوتونکو او په ځانګړي ډول کارغانو کې ده. کورنیو چرګانو او فارمونو ته سرایت نه دی کړی. دوی له خلکو وغوښتل چې د کور او فارمونو چرګان یوې بلې سیمې ته انتقال نه کړي او تر یوې مودې باید خوست ته د چرګانو وړل راوړل هم ودرول شي. له خوست نه نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د کارغانو پر لپسې مړینې او په دې اړه پر ټولنیز میډیا د خلکو له اندېښنو وروسته څرګنده شوه چې په یاد ولایت کې کارغان او نور وحشي مرغان د مرغانو پر والګي اخته شوي دي. چارواکي وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوارونو کې د مړو شویو کارغانو د سیمپل او معاینې خودلی چې یاد مرغان پر والګي اخته دي، خو تر اوسه په فارمونو، کورنیو چرګانو او انسانانو کې د دې ناروغۍ مثبت واقعات نه دي لیدل شوي. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت آزادۍ راډیو ته ویل چې
الحمدلله موږ د مجهزو وسایلو او د ضد عفونی موادو چې څنګه وکولی شو دوی هغه وقایوي شکل مخته ویسو هغه لرو سره دا چې په خوست کې ډېر زیات فارمونه دي او موږ د چرګانو وخین چرګان لرولته نو اوسه پور ان شاء الله دې کې دا مرض نشته دی، یوازې په وحشي مرغانو کې دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خونسا شي اهلي چرګانو ته سرایت ونکړي.
خوست د کرنې وزیر په لارښودنه د یاد وزارت د صحت حیواني او مالداري عمومي رئیس ډاکټر جهانگیر میاخیل په مشرۍ تخنیکی ټیم تللی دی. ډاکټر جهانگیر میاخیل وایي چې د کرنې او مالداري وزارت په لابراتوار کې په وحشي مرغانو کې د والګي بیماری تثبیت شوې ده او دوی غواړي د خوست اوسیدونکو ته دا پیغام ورسوي چې خپل ماشومان او کورني چرګان د دې مرض څخه وساتي.
یا وړل راوړل د چرګانو د فارمونو نه یا د کورونو نه دای وازی د زراعت ریاست په اجازه باندې سر ته رسیدي. کچیرته دوی اجازه سکونه لري باید چرګان انتقال نکي. دا ستونزه وازی د خو ستونزه نه ده، د ټول افغانستان ستونزه ده. دا ناروغي کې دیش انتقال شي نور ولایتو ته وغځيږي، فارمونو ته او کورنۍ چرګانو ته انتقال شي او حتی انسانان هم خطر لاندې راوړي شي.
د حیواني بيماري د برخي او بلتن ډاکټر محمد خالد شهيوال چې د کرنې وزارت په پلاوي کې خو ستر اغلی وای چې
تشویش ملدینه داسې خدای نه خواسته فارمونو ته او انسانانو ته انتقال نسی حال زالو ته په تلاش بدایي سي بيماري په زوترین فرصت سره مهار کو.
د مرغانو والګي یو بل خطر دادی چې کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي، او د ډاکترانو په وینا چې ناروغان شپېته سلنه د تلف کېدو خطر لري. د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې ټول هغه بیماران چې تنفسي بیماری لري نږدې کلینیکونو یا ولایت روغتون ته د مراجعه وکړي.
تر اوسه پورې کومه پیښه په انسانانو کې نه ده ثبت شوې، خو د دې لپاره چې انفلونزا یو ویروس دی، هغه مریضان چې تنفسي مشکلات ولري زر تر زره دي نږدې کلینیکونو ته یا د خوست تخصصي ملکي روغتون ته مراجعه وکړي، تر څو د هغوی نه سیمپل واخیستل شي، خدای نخواسته په انفلونزا ویروس باندې مبتلا نه شي.
د پروګرام په پای کې د خوست د مرکزي باغ د ونو لاندې د موظفو کسانو لخوا چې ټول محافظوي تدابیر نیولي ول، لسګونه مړه شوي کارغان راټول او وسوځول شول. په یاد پروګرام کې د خوست مرستیال والی شیربادشاه اورګونی هم له خلکو وغوښتل چې د متخصصینو د لارښودنو په رڼا کې د یاد ساري مرض په مخنیوي کې همکاري وکړي.
وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د ګمرکونو له یو مسول سره شخیدل یو. د افغانستان د ګمرکونو اوایت سش کال زیات شوی دی، خو لا هم ستونزې شته. د حقیقت سره تر پروګرام مخکې هلمند ته مخه کوو. د هلمند د درو ولسوالیو د ښوونکو معاشونه ځنډیدلی دي. د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس پړه د دغو ولسوالیو پر آمریتونه اچوي، خو د ولسوالیو آمرین وایي د معارف ریاست غفلت کړی دی. د ګرشک ولسوالي شپږ سوه ښوونکو اعتصاب کړی. زموږ همکار الیاس دی دغه مسله په دغه تفصیلي راپور کې څېړلې ده.
د سهار پر اته بجې پیل سوی ښوونځی نه بجې بے نظم ښکاري. زده کوونکي د ټولګیو بهر ډلې ډلې ګرځي او ځینې په خپلو کې ملنډې وهي. د لشکرګا څخه لري د ګرشک ولسوالۍ د شیخ ابوالپاته بوستی د منځني ښوونځي په انګړ کې د سلګونو زده کوونکو د درسونو د ویلو وخت، خو د ښوونکو د حساب له امله تدریس نسته. زده کوونکو وایي ښوونکو ورته ویلي دي چې تر هغو به درس ورنه کړي چې دولت د دوی د دوو میاشتو پاتې معاشونه ورنه کړي.
مانو محمد ادریس حدیم مشکل ده استادان ته ماشینور کې د دوی درې ورځې کې چې مشته درسونه نه راکړي او امتحان مم دغه زمر د اینډي ورځ دغه مر دغه ورځ نو بعد استادان ته ماشور کول چې مشته تدریس راي.
عبدالقادر مسلم یار مشکل لغه چې د معلومات ماشینور کې او مشته دغه درس تدریس نه راکړي.
مانو جاوید احمد من څنګه موږ انت موږ معلومات دغه ماشینور کې چې مونږ روان دي په دغه درسونه نه ورته وای.
سموږه مونږ روان دي په دوه درې ورځې ورته پاره دي معلومان ته ماشنه ورکي او زموږ انتام نام سبقانو شي نسته.
ستونزه یوازې دا کول زامه شوونکو د ماشینو نه د اوس د معرف رسمي شوونکو ته هم دوه میاشتې کېږي چې ماشینه نه دي رسېدلې. د شیخ ابوالفتح بوستی په منځني ښوونځي کې د ګرشک د نږدې اکثرو ښوونځیو ښوونکي راټول شوي دي او پر یو زاړه ایراني فرش نیم لمر او نیم سیوري ته ناست دي. دوی وایي بل کار نه لري، د کلي د دکاندار قرضدار دي او نور د یوې ګولې ډوډۍ توان هم نه دی ورپاته.
استادان دلته ولاړ دي، دا د څه دپاره ولاړ دي؟ دا د یو اتصاب په خاطر ولاړ دي. خپل اتصاب د به تر خپل ادب تر ختمېدو پورې ادامه ورکول کېږي، ځکه چې دا درې میاشتې کېږي چې هېڅ استاد معاش نه دی.
رئیس معرف هله استاد ویلی وه چې څه معاشونه وتلې دي. موږ چې د مدیر معرف سره تماس نیولی دی، مدیر معرف ویلی دی چې دغه دې یا نه مو دي اوس ایستلې.
چا ته اتلس زره ورکړې وې، چا ته څو ورکړې وې، خو یو شی زره روپۍ معاش، هغه چې دوه دوه زره روپۍ وای ګرځولې دي. او زموږ ته خپې معاش د هر نفر څخه تقریبا شپېته شپېته افغانۍ ګرځي.
دغه درې معاش چې موږ ته پیسې نه راکړي او موږ اریان و دې ته چې دا ولې دوی زموږ سره داسې کوي.
د ښوونکو د دې خبرې چې د ماشینو توجه پر وخت د دوی نه د معرب د مسولینو لخوا پیسې اخیستل کېږي څوک ښکاره ثبوت نه لري، خو د ښوونکو د ماشینو په برخه کې اساسي ستونزه چیرې ده؟ د ګرشک ولسوالۍ د ښوونې او روزنې امیر محمد ناصر میروي او ستونزه د بودیجې په کسر کې ده، خو څنګه ولې د ښوونکو د ماشینو پیسې کمې شوي دي؟ میر مشخص و نه ویل، خو زیاته کړه لوړ پوړي چارواکو په دې برخه کې غفلت کړی دی او د دوی ماشینه زندګولې دي. د معرف د ریاست مسولین چې ښوونکو ته په ماشینه رسولو کې پرشکاري یو پر بل تورونه لګوي. د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس پویالی قدرت الله یعقوبی وایي د ګرشک لپاره د ښوونې او روزنې امیر غفلت کړی دی او پر وخت یې فورمې نه دي ډکې کړي. په داسې حال کې چې د ګرشک معرف امیر محمد ناصر میروي د تیرې میاشتې پر څلورمه نیټه د شپاړسم په نوم فورما چې ماشینه پرې اجرا کېږي مستوفیت ته سپارلې ده.
دا مثابته کړې ده او هم یې په اسنادو ثابتو
موږ د کوست تر څلرمه پورې موږ 16 تر مستوپیه تر سوالې ده چې شپږ ورځې لاس د مالیکال پاتې دي خو بیا هم ماته کسر د بودیجې راځي نو نور زما مسولیت څه دی چې ماته شپږ ورځې د کار نور لا هم پاتې وي او ما خپل پروسه د ادارې خلاصه کړې ما خپل پروسه کاغذي خلاصه کړې خپل مسولیت مې ادا کړې نو نور خو مسولیت زما هغه نه دی چې خدای نه کړه د خپل صلاحیت یا د خپل مسولیت څخه اضافه کار وکړي
د پوهنې دریاست یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د پوهنې دریاست په چوکاټ کې د اوسنیو معلمینو او ممرونو په موجودیت کې تر نوې ډیر کسان مقرر شوي دي او د رسمي معلمینو پر ځای ماشونه تازه مقرر شوي کسان تور کول شوي دي ځکه نو د بودیجې د کسر یا کمر سره مخامخ شوي خو د هلمند معرف رئیس پوهی علي قدرت الله یعقوبی دا خبره نه مني
کاملا موږ دردو یعنی موږ اضافه تشکیل باندې هیڅوک نسی بوخره د قانون خلاف عمل دی هیڅوک نسی کولی یعنی حتی د معرف وزارت مسلسل مکتوبونه راغلي دي چې تاسو خپل تشکیل پوره کړئ کسر د بودیجې چې راځي نه وایي دا چې د پګریش ورسوالۍ کې د کسر بودیجې راځي خو باید د هلمند په ټولو ورسوالۍ کې د کسر د بودیجې راځي نه وایي دا چې پګریش کې دلته وظیفوي غفلت شوی دی کسر د بودیجې په هغه صورت کې روان کیږي چې ټول هلمند معاشات باید د ویښته پاته وي د چون دی واځ د ګریش ورسوالۍ پاته کیږي زموږ مشخصا موږ ویل چې شخصا د پوهنې امر په دې برخه کې څه مشکلات لري
شغلی یعقوبی د نوې مقرره خبره په داسې حال کې نمنې چې د دې ریاست مالیه او ادارې مرستیال ادریس افغان وایي د پوهنې د وزارت د یو مکتوب د امر لمخې نوې کسان مقرره کړی دی او دغه مقرره د دوی بودیجه د کسر سره مخامخ کړی دی وایي تر هغه چې نوې مالیکال پیل نشي د ښوونکو معاشونه نشي ورکولای د زیاته کړه د سنگین او ناوی ولسوالیو دی وی خو د ګریس کولسوالی د ښوونکو د دوه میاشتو معاشونه د بودیجه د کسر په خاطر ځنډې دي لیدل
ستونزه پدې کې و چې موږ وزارت مقام په ہدایت خالی بستونه ډاکړل چې داغو بستو په اساس وزارت مقام مشته دغه بستو مطابق بودی جره کړو نو بستونه ډاکړه داغو په دغه خاطر چې نو بستونه مش خالی بستونه درلو د لاغه استادانو نوې استخدام کړل داغه په دغه خاطر بودیجه د کسر سره مخ
د یادو درې ولسوالیو د ښوونکو معاشونه نږدې 15 میلیون افغانۍ کېږي ول کېږي د پوهنې ریاست په یو شمېر غبستونو کې هم کسان مقرر کړی دي چې د مقرري صلاحیت د دوی ترتوان لوړ او په وزارت پورې اړه لري په ولایت شورا کې د ګریش د خلکو استاد ګل آغا مسلم وای د معرف رئیس ور سره منلې چې د ښوونکو معاشونه اخیستل هغه ځدی راډیو ټول ډیر ژر به د معرف رئیس قدرت الله یعقوبی شورا ته وروبلی او په دې اړه وضاحت وغوړي
ما چې تر ډیر هدف لري پښتنه کړې د رئیس معرف سره رئیس معرف یو په خول چې ماشونه ایستلې دي وړې دي بیا چې مو پښتنه وکړل ماشونه نو وتلې رئیس معلومات درلودلې موږ دا وس پیلن پر دې باندې ناس درلودل غواړو چې د رئیس معرف را وغواړو دغه سره پښتنه وکړو معلومات چینو وکړو لکه څنګه چې دا اوس پښتنه تا وکړه دې پاکله باندې معلومات چینو وکړو پښتنه چینو وکړو چې مشکل په چیش کې دی ولې داسې کېږي
څو ورځې وړاندې په هلمند کې د ودان افغانستان د ګوند د ساوي دفتر مسؤلینو په لشکرګاه کې د معرف پر وضعیت د دریو میاشتو په اوږدو کې د وی تر سرسوي سروې نتایج خپاره کړل چې په کې راغلي وو چې د هلمند د ښوونې او روزنې بهیر په تر ټولو بد حالات کې دی په هلمند کې ټول دولتي او خصوصي شونځي څلور سو دوه دیرش دي چې یو سل دیرش دولتي شونځي د نامنوي له عمله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې د ځینو شمیرو له مخې تر سل زره ډیر ماشومان یې د زده کړو به برخه کړي دي محمد راستي د ازادي رادیو هلمند
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو وایي لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده دا چې د افغانستان د ګمرکونو وایي تر پخوا څومره لوړ شوی لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اواید اوس هم شخصي جيبونه ته ځي هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دي د دې اونې په خبرونه کې پری بحث کوو زه شاه محمود شنوار یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو لمرستيال نجيب الله وردک سره غږیږو
مهم سم محترم لمړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راک د مرکې لپاره په لومړي سر کې راته وایي چې د ګمرکونو اواید څومره لوړ شوی دي
ډیر شکر ډیر مننه راتک څخه مو صح کال یعنی ديار لسو شپګنی مالیکال چې د قوس په اخر کې ختم شو په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې درې او یا میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټوله شوې او نور باقی مانده بیا د عواید او وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټول شوې او همدارنګه بیا د آی ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلو د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی.
که مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي، آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او سح کالم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات د ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسې په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی مونږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې دغې په تطبیق باندې تابان د عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا مونږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
مونږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامې مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدلی دی او په عین حالت کې هغه باعث د فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرحه منظوره شوله، تایید شوله، تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل نوز هم ښه شول، چې موږ د پاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خدای دی چې د وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي، نو په هغه کې متاسفانه د فساد دغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارې راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ښودل کېږي کې ریکارډ بیا نه پاتې کېږي. مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ثور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سیکوډا په نامه باندې دی د سیکوډا سره به وصل، نو هغې به دای چې هر موټر چې راځي به معلومیږي چې مثلا یوه میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کوم موټر راغلی و، وزن یې څومره و، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به کمپیوټر کې هغه کېږي. یعنې نه شي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخته په دې الکترونیکي که په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسې ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کومو برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. مونږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کېږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري، دا د مونږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې مونږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي، نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د مونږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې مونږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې مونږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسې خپله هم یادونه وکړله، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده؟ که شوې ده تاسې هغه پایلې ته رسېدلي یاستئ نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د مونږ هغه کومه ډېره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټري کېږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. کچیر مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دې کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی دا دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بینه یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقا د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته یې معرفي کړو، چې عملا دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی، چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د موږ سره دي، د هغوی همکاري راسره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث دی ګرځي چې مثلا کمال په کراچۍ کې تیریږي، یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، کنه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نور ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریف په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي، تشریف چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسې منئ؟
تشریف دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک بیا ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلف کاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایمه د ټولو وطنوالو ته، خصوصا تجارانو ته، د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکړو. سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې داسې ویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي.
نو په هماغه خاطر باندې دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، کنه بیا مختلفې ادارې مغلته درئ، څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کې یغي.
یو موضوع چې بله ډیره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زور هم لري، د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي، په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حد اقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی. زه وایم چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول دپاره ودرول. دې په ځای منې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهلی و د ګمرک.
خو د مشکلات خو متاسفانه باغشت دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې دغه مکتر تبرسی لاندې ده
چې والي د معلومی کې چې د زوراکان او دغه سیدغشت دي چې هغه مالونه انتقال
بدون د محصول څخه هرگز نه
په هغه ورځ باندې چې د کارمند وهل شوی او د موټر پرته د محصول نه نوي تیر شوی
نه خیر نه 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 هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه مونږ ته کوم ابتدایي بررسی شوی دغه پر هغه قضیه کړي د تفاوت په باغ کې وو تفاوت په محصول کې وو تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې نو هغه مابین کې جنجال او هغه راغله وو ان هغه تجار نه دی قاچاقبر دی او د قاچاقبر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي د ډول قاچاقبر په ارتباط باندې به پاینده کې د موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي
مننه مو انسب یو ورسته پوښتنه کده هم راته جواب کوي تاسو هم خبر یې سی ډیرو خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي دغه موضوع حقیقت لري کوي دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د غدلار نه په خبر شول او د سوشل میډیا د لار نه په لیست باندې خبر شو نو موضوع محول کړي د مغه عدلی او قضایی ارګانونو ته او کچېره ثابت شو نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي او چاته ورکول کی ولې ورکول کی او د ما غوښتنه هم دای چې ډیر سخت جزا دی خلکو ته ورکړل شي دغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکی او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلی او قضایی او د نور ارګانونو تر بررسی لاندې نه په خاطر باندې موږ توقع داده چې هغه اخیری نتایج موږ ته ووایي
تاسو د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ګمرکاتو موین نجیب الله وردک مرکه واوریدا چې وای دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي او دا هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته او د دې سنځي د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخله د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د اوایدو د فرار مخه ونیسي د حقیقت صدې خبرونه تر همدې ځای وا تر بیا خو وخت
کل مردا سے شبلے رازی پل مختا کا تائن شمشار میگمہ